درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زده کونکو. یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کونکو بر تر او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمه بم پتن وي. درنو ګلری زده کونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشحال ګل لیست کوم کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال ګل لیست کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. لولو چې مېرمن الهي څوک و، څه ډول شخصیت و، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي، مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلار لوستي. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پر قرآنو مهربانه مېرمن و. تر نو خوږ زده کوونکو، ولولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و، چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و، له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و. د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خاوند و، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په یو زرو دولس پژمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لې چې د مشري نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په یو زرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و، د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې اهدار د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهي له اهداد سره واده وکړه. ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. مېرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له احداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کول کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه احداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او روزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند احداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې لخپل لشکر سره روان کړی و، کابل ته دی چې شو روان و. نو میرمن الهي د اپریدي اور کزی کومونو سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوي خو د خپل منځنی اختلافات او لبلي خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهور رئیس څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قادر قادرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځنې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسیح او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرق اس پم دنن رزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوژ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم پم پتر می خوژ او ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مربن اور باندې د پانه مشور مربن پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن الهی و پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو. ولولو چې څوک واڅه د شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څنګه وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښسته کوونکو مکه لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلري زده کوونکو د لوست پر نور باندې رسوس مروسته د نن ورځې 28م لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک و څه ډول شخصیت و او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتدو او قهرمان افغان میرمنو د جمهوریت څخه و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه و چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د وطن مینه میرمنې د اوشت بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمد شاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کوونکو د میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جمهور څخه و کوم چې کسه هم د خوند ډیر زیات اوږد بلتون ورسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د احمد شاه بابا د لشکر څخه راوتشتیدي تر څو د میرمن اینو سره وګوري. خو د خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمد شاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمد شاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي. دغه لیکوال د احمد شاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمد شاه بابا د خپل لشکر سره د هندستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشلی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپاس پاړ او احمد شاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بلې اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولید ډیر زیات خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوښ او ګلالي زده کوونکو احمد شاه بابا چې کله خپل سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمد شاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بلې اجازه د خپل لشکر څخه وتښتیده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوې دي، هغه نن شپه چیرې دي؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې یاست، یعنی هندستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوې. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر استون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوندې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر استون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکی نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کورته راغلی؟ وازی تزر لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کورته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ځو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کورته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کورته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواري تر څو کورته ولاړ سي؟ میرمن آینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسپی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبرې څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسپی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشحاله سو او دې ته آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن اینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن اینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې اینو چې میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعد الله سدوزی لمسی ده په 1215 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتح وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریس چې پخوا بددي د قبر تر غونډې لاندې بهېدي د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن اینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن اینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1215 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریس دې ته ور وبخښه او په قریس کې په یو غونډې کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریس د میرمن اینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو اندرونز د کونټ کو مېرمن اینو مو مجبتا سنن رس بلوس تلو پیژندل چې مېرمن اینو څوک وه او د څه له قبله څخه د مېرمن اینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او مېرمن اینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو سکون کو سم د لوس پر دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوښو کولالیز د کونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکي د نن ورځې او تیر ورځې پر لوس باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول خوښو کولالیز د کونکو باندې نن ورځې د لوس خلاصه بنوښته کوي. یعنی لندیز بنوښته کوي چې د دې لوس څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې سوا او هم چنان انه یوازې د چې تاسو بدنن ورځې لوستي زکه یو کې د دې ترڅنګ په تیر ورځې په لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې در سفر چې تاسو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علاقه ما شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
سلامونه او نیکی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چروغ جوړ به است وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اخلاص ته ام د نمرې زلوسته په دې هله چې د تل په څیر نمرس هم د لوس راخرنی شي به سره مل اوسي او د نمرې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نړۍ زمو موضوع مو د مخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې پوهې شو چې مخي اهداف څه دي او څنګه کولای شو چې مخي اهداف وټاکو او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. از د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسره وړو. په دې هیله چې د لوستر اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخه ده او څنګه کولای شو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو. هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي، لند مهاله مخه هغه مخه تویل کیږي یا هغه اهداف تویل کیږي چې هغه هدف ته باید د وی ورځې څخه یا یوه هفته څخه یا د یوه هفته په جریان کې ورسیږي. یعنی د وی ورځې څخه شروع بیا تر یوه هفته پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای شي زموږ ځینې ورځنی کارونه وسی، یا هم کېدای شي داسې کوچني اهداف وسی چې هغه د یوه ورځې څخه بیا د وی هفته په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخه ته بیا باید یوې هفته څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای شي د یوې هفته په جریان کې، کېدای